السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. اوري چې د هالیفاکس په امنیتي کانفرنس کې د افغانستان ټینګار د تروریستي ډلو د پټن ځایونو له منځه وړل او پر ملاتړو یې د فشارونو زیاتول دي. له دې مهم خبره و چې د زیمبابوې پوځ وایي چې له ولسمشر رابرټ موګابي سره له واکه د لاسه اخیستو په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. په پیل کې له فرښتې جلال زینه خبرونه اورو.
اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. په مو کړی دا مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم په غونډه کې نن وینا کوي. د جوزجان په څلورو ولسوالیو اقچه قوشتېپه درزاب او فیض آباد کې لسګونو کسان د جګړې له امله وژل شوي او زخمیان شوي دي. په روسیه کې د امریکا سفیر جان هانسمن نن په مسکو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو دفتر ته ورغلی و او ایران په منځني ختیځ کې د فرانسې د حکومت پر کړندارو نیوکه کړې. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم په غونډه کې ګډون کوي. هغه به نن په کاناډا کې نړیوال امنیتي کنفرانس د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د تروریزم پر ضد پر روانه مبارزه او په سیمه کې د تروریستي ډلګیو پر فعالیت خبرې وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن د دغه کنفرانس په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د وینا تمرکز به پر هغو لاسته راوړنو چې موږ تر اوسه درلودلې او پر هغو مسایلو باندې به وي چې لا هم د افغانستان څخه د باندې د افغانستان داخلي امنیت اغېدوي او د افغانستان او نړیوالو مشترک هدف چې هغه د تروریزم محو ده هغه له خند او دن سره مخامخ کوي.
هالیفاکس نړیوال فورم پر ویبپاڼه د خبرو شو معلوماتو پر اساس په نننۍ غونډه کې د 300 نړیوالو سازمانونو او هیوادونو استازي برخه لري. د جوزجان په څلورو ولسوالیو اقچه قوشتېپه درزاب او فیض آباد کې د جګړې له امله په وروستیو اونیو کې لږ سل تنه ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د داعش وسلوالو د طالبانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله لسګونه کورنۍ تیښتې ته اړ شوي دي. عزیزي وویل چې د تلفاتو دقیق شمېر نشي څرګندولی ځکه په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. هغه له مرکزي حکومته غوښتنه وکړه چې د بې ځایه سږو کورنیو لپاره مرستې وکړي. د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژي پر اساس 3000 امریکایي عسکر افغانستان ته واستول سو. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې د نوې ستراتیژي پر اساس افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پروګرام بشپړ شوی او اوس په افغانستان کې نږدې 4000 امریکایي عسکر دیره دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي مشر جنرال جان نیکلسن د لږ تر لږه 14000 عسکرو غوښتنه کړې وه چې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو یې د نورو اضافي عسکرو د استولو تعهد کړی دی. او د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډلې د یکشنبې په ورځ په فاینل سیالۍ کې د پاکستان د 19 کلونو د کرکټ لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان او پاکستان د یکشنبې په ورځ د آسیایي کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د اترولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخ کیږي. د آسیایي کرکټ شورا نن وویل چې د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډلې د نیپال لوبډلې ته په اوو وکټونو ماته ورکړه او له پاکستان سره فاینل ته لار وایسته. په روسیه کې د امریکا سفیر جان هانسمن نن په مسکو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو دفتر ته ورغلی و. د هانسمن د دې حرکت هدف له هغو امریکایي رسنیو ملاتړ و چې په روسیه کې د بهرنیو مطبوعاتو د فعالیت په اړه نوی جوړیدونکی قانوني اغیزمن کولای سي. په روسیه کې د امریکا سفیر وویل چې د بهرنیو مطبوعاتو په اړه قانون چې په هغه هیواد کې کار باندې روان دی د اندېښنې وړ دی. دوی وايي زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې موږ امریکایان باور لرو چې د مطبوعاتو ازادي او شفافیت د یو پیاوړي او بریالي دیموکراتیک سیستم ډیر مهم عناصر دي. د امریکا متحدو ایالاتو روسیې ته له احتیاطه ډکه یادونه کړې چې نوی جوړیدونکی قانون باید په هغه هیواد کې د بهرنیو مطبوعاتو پر ازادي د حملې لپاره ونه کارول سي. ایران په منځني ختیځ کې د فرانسې د حکومت پر کړندارو نیوکه کړې او ویلي دي چې پاریس د مغرضانه ملاتړ له امله په سیمه کې بحران زیات کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن وویل داسې بریښي چې فرانسه په سیمه کې د بحران له یو لوري او مغرضانه ملاتړ کوي او دا کار کام دی وي یا غیر هم دی ممکن بحرانونه په حقیقت بدلولای شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور پورې کړ چې په منځني ختیځ کې غیر مثبت لیدلوری لري. د عراق دفاع وزارت وای امنیتی ځواکونه یې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یې ملاتړ کاوه د داعش له وسلوالو هغه وروسته کله همونیو چې تر اوسه یې په لاس کې و. د عراق پوځ نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې پوځي ډلګیو او سیمه ییزو قومي جنګیالیو په النبر ولایت کې د راوه په نوم ښارګوټی چې د الفرات سیند پر غاړه پروت دی او د سوریې پولې ته نږدې و ونیو. او د ایتالیا مطبوعاتو نن په شلمه پیړۍ کې د مافیا د تر ټولو لوی او خطرناک مشر سلوادور توتورینا د مرګ خبر ورکړ. سلوادور رینا نن د ایتالیا په شمالي ښار پارما کې د زندان په روغتون کې په خپل مرګ مړ شوی دی. سلوادور رینا د 1989 او 2 میلادي کلونو ترمنځ د قتلونو په جرم په عمر قید محکوم شوی و. هغه پرون اووه اتیا کلن شو. رینا تقریبا 25 کاله په زندان کې تیر کړي وو. نن مرسوی دی.
د ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. په خبری مجله کې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس د کاناډا یو نړیوال کانفرنس ته پر ځینو جدي مسایلو وینا کوي.
بحث موږ لرو هغه د امنیت دی. موږ د افغانستان د امنیت په اړه بحث کوو او پر هغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې اوسي.
د سیګار ادارې په نوي راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د جنسي تیری پر مسله بحث شوی. کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ ممکن راتلونکی میلادي کال په متحده عرب اماراتو کې وسی.
دا وعده د افغانستان د کرکټ بورډ تاسو ته د یو نړۍ له یو لیګ نه به هم دا لیګ کم نه وي.
د زیمبابوې پوځ وایي چې له ولسمشر سره لواکه د لاس اخیستو په اړه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. تر شپږ نیمو بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اووه دقیقې سوې. د هالیفاکس په امنیتي کانفرنس کې د افغانستان ټینګار د تروریستي ډلو د پټن ځایونو له منځه وړل او پر ملاتړو یې د فشارونو زیاتول دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان په دغه کانفرنس کې وایي چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان د امنیتي ستونزو پر څرنګوالي او د حل پر لارو چارو یې بحث کیږي. نور حال له کابله د واصل ویسل په راپور کې.
افغان حکومت په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د هالیفاکس کانفرنس پایلو ته تر بل هر وخت ډیر هیله مند دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي په دغه کانفرنس کې د امنیتي ننګونو څخه د وتو په حل لارو تمرکز کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې چې په کاناډا کې ترسره کیږي د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به خپلې غوښتنې د دغه کانفرنس ګډونوالو سره شریکې کړي.
اساسي غوښتنه بحث چې موږ لرو هغه د امنیت دی. موږ د افغانستان د امنیت په اړه بحث کوو او پر هغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې اوسي او کولی شي چې په افغانستان کې دننه د امنیت په سمون کې زموږ د اړیکو ملتیا وکړي.
دا د هالیفاکس 19 امنیتي کانفرنس دی چې د دوه ورځو لپاره به په کاناډا کې روانه وي او د اجرایه ریاست د مرستیال وین جاوید فیصل په خبره لاغه وروسته به ښاغلی عبدالله د ملګرو ملتونو د سازمان په مجمع کې د ګډون لپاره بیرته امریکا ته راستون شي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ امریکا ته سفر وکړ او دغه هیواد له دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ملي امنیت له سلاکار جنرال ایچ مک ماستر سره په کتنه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د مشارکت پر بنسټ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. په دغو لیدونو کې یادو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو په خوالي او د افغان امنیتي ځواکونو په علاقه تجهیز ټینګار کړی. خو له دې ټولو سره سره اجرایه ریاست وایي په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي ستونزو د حل پر اړوندو موضوعاتو تمرکز وشي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به له نړیوالې ټولنې وغواړي چې په پاکستان کې د توریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړلو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. د هالیفاکس امنیتی کانفرنس هر کال د نړۍ د شاوخوا 300 چارواکو او امنیتی کارپوهانو په ګډون په کاناډا کې جوړیږي او د جګړې د مخنیوي او د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې پکې کیږي. د هالیفاکس د تیر کال په کانفرنس کې د افغانستان اساسي غوښتنې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د پاکستان په خاوره کې د افراطي ډلو د پټنځایونو له منځه وړل وو. پاکستان هغه هیواد دی چې تل د افغان حکومت لخوا د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن شوی خو پاکستان دغه تورونه بیا تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د هالیفاکس امنیتي کانفرنس او د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي چې نړیوالو ته خپلې غوښتنې ورسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد لطیف نظري داسې وایي.
نشست یک فرصت خوبی هست برای افغانستان.
دوی دغه نست د افغانستان لپاره یو ښه فرصت ده چې د توریزم د ملاتړو هیوادونو په وړاندې خپل جدي دریز بیان کړي. دا موخه افغانستان لري خو که وشي کولای چې جدي لابي پکې وکړي. ښاغلی نظری وایي په دغه کنفرانس کې اجرایه رئیس باید نیغ په نیغه په پاکستان د فشارونو د زیاتولو غوښتنه وکړي. نوموړی وایي افغان حکومت د دغه کنفرانس له لارې کولی شي چې د کاناډا په ګډون یو شمېر نور هیوادونه دې ته واداره کړي چې د توریستي ډلو د ملاتړو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په وړاندې خپله تګلاره جدي کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان اجرایه رئیس به د کاناډا یو کنفرانس ته د تروریستي ډلو د پټن ځایونو پر له منځه وړلو او د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا دفاع وزارت ویلي د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. د امریکا یو پوځي جنرال ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر اوس شاوخوا 4000 کسانو ته رسیږي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې د اضافي امریکایي پوځیانو دنده به د افغان قوو روزنه او سلا مشوره وي. خو لا هم زیات امنیتي مسؤلیتونه د افغان قوو په لاس کې دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش په یو نوي راپور کې وایي امریکایي سرتیرو ته پخوا ویل کېدل چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له هلکانو د جنسي استفادې مخنیوی ممکن کار نه دی. د سیګار په راپور کې د 2010 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ د بچبازۍ د هغو قضیو یادونه سوې چې افغان چارواکي پکې دخیل و. خو د ټولو قضیو شمیر ځکه معلوم نه دی چې د دې ډول مسایلو د راپور ورکولو په برخه کې واضح پوځي لارښوونې نه وي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوپکو له ګڼ شمیر هغو امریکایي سرتیرو سره خبرې کړي چې وایي کله چې به دوی د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ د مسلې په اړه خپلو قمندانانو ته خبر ورکړ نو هغو به خپلې اوږې پورته واچولې. راپور د ښاغلي سوپکو له قوله لیکي چې وایي د سرتیرو کیسې کولې چې دوی او ځینو نورو کسانو ته په غیر رسمي ډول یا دا خبره کېده چې له صغیرو هلکانو څخه د ناوړه جنسي استفادې د مخنیوي په برخه کې هیڅ کار ځکه نشي کېدی چې افغانستان خپلواک هیواد دی او د پوځي مشرانو لپاره دا موضوع په لومړیتوب کې نه ده او یا دا چې ښایي غوره لاره دا وي چې په دې اړه سیمه ییزو چارواکو ته خبر ورکړل شي څو هغو یې مخنیوی وکړي. یو امریکایي سرتیری چې په راپور کې مرکه ورسره شوی ویلي دای خبر وو چې د افغان ځواکونو یو قمندان د عیاشۍ لپاره هلکان ساتلی وو او کله چې د خپلو قمندانانو ته خبر ورکړ نو ورته وویل شول چې په دې برخه کې هیڅ هم نشي کېدی او دا د دوی له ادارې وتلې مسله ده ځکه چې د افغانستان دی او د دوی خپل هیواد دی. وروسته له دې چې په 2015 کال کې د افغان پولیسو او پوځ په لیکو کې د بچبازۍ یا له کم عمر زلمیانو د جنسي کار اخیستو په اړه ځینې راپورونه خپره شول سیګار افغانستان ته د استول کیدونکو امریکایي سرتیرو لپاره پر لارښوونو بیا غور پیل کړ. د دې راپورونو اصلي تمرکز له هلکانو د ناوړه جنسي کار اخیستو یا بچبازۍ پر مسله وو. د سیګار په راپور کې د 2010 او 2018 کلونو ترمنځ د بچبازۍ د 14 قضیو یادونه شوې چې افغان چارواکي پکې دخیل وو خو د دې مسایلو د راپور ورکولو په برخه کې د دقیقو پوځي لارښوونو د نشتوالي له کبله د ټولو قضیو شمیر نه دی معلوم. د سیګار څېړنه ښایي چې که څه هم د پنټاګون پالیسي په مستقیم ډول د بچبازۍ د مواردو د راپور ورکولو ممانعت نه کوي خو د پوځي روزنې پروګرامونو دا د افغانستان د کلتور یو منل شوی برخه ګڼله. مګر د 2015 کال په وروستیو کې امریکایي سرتیری د روزنې په پروګرامونو کې مکلف وبلل شول چې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپور ورکړي. فرانس پریس خبري اژانس تیر کال راپور ورکړ چې وسلوال طالبان څنګه د بچبازۍ له لارې د امنیتي ځواکونو لیکو ته نفوذ کوي. فرانس پرس په خپل راپور کې په دې اړه جزئیات خپره کړي و چې وسلوال طالبان څنګه د امنیتي پوستو لمینځه پر سرتیرو په حملو کې امنیتي پوستو ته د تنکیو ځانوژونکو هلکانو د استولو له تکتیک څخه کار اخلي. په تیرو دوو کلونو کې په دې ډول حملو کې سلګونه افغان سرتیری وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې دانا وایټ د سیګار د راپور په وړاندې په غبرګون کې وویل امریکایي سرتیری مکلف دي چې د هر راز بشري سرغړونو په اړه راپور ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرائیه رئیس وی د افغانستان کرکټ غوره لیگ سیالی یا ای پی ایل شای په 2013 میلادي کال متحده عرب اماراتو کې اوسی. شفیق سنگزی نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل دغه لیگ به د نړۍ د کرکټ تر نورو لیگونو هیڅ کمی ونه لري. نور حال د وصل وصل پراپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي ای پی ایل یا د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ به په ډیرو لوړو معیارونو د لسګونو افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون په 2013 میلادي کال کې په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي. د دغه بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزي د جمعې پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې دغه لیگ به د نړۍ د نورو لیگونو په شان لا ډیرو نوښتونو سره ترسره شي.
ډیر ستر زیری دا ده چې په آینده هفته کې به مونږ معلوم کړو تاسو ته نیټه د افغانستان پریمیر لیگ یا د افغانستان غوره لیگ سه یا په اماراتو کې احتمال ډیر زیات په اماراتو کې به کېږي په 2013 کال کې به وي. دا وعده د افغانستان د کرکټ بورډ تاسو ته د یو نړیوال یو لیگ نه به هم دا لیگ کم نه وي.
خغل ستانگزی وایي د دغه لیگ لاره به د افغانستان کرکټ بورډ ډیر وایي هم تر لاسه کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخه په ای پی ایل لیگ کې به 15 لوبډلې وي او د نویو افغان لوبغاړو ترڅنګ د کرکټ د نړۍ زیاتره وتلې لوبغاړي هم ولوبېږي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره د دغه لیگ ټولې چارې پای ته رسیدلې او په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو سیالیو قرارداد لیوې کمپنۍ سره لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې هر کال د شپږیزې په نوم هم سوداګریزې سیالۍ ترسره کیږي چې د دغو سیالیو په پنځم پړاو کې چې څو میاشتې مخکې د لسګونو بهرنیو لوبغاړو په ګډون په پلازمینه کابل کې ترسره شو ورباندې شاوخوا 115 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مسؤلین د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان د کرکټ او لوبغاړو لپاره ډېر ګټور بولي خو په کوردن نه د دشان سیالیو لپاره د زمینې په برابرولو ټینګار کوي. د دغه فدراسیون مشر سایر زلاند ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان غوره لیگ سیالیو د خطر سره کېدو لپاره د وړو کدرونو او ظرفیتونو کمی احساسېږي چې د کرکټ بورډ اداره باید ورته پاملرنه وکړي.
په ټوله کې یو ډېر ښه اقدام دی چې موږ دوه لیګونه بېلابېل ولرو، یو په داخل کې او یو هم په خارج کې، چې لوبغاړي ورباندې راټول شي او نړیوال لوبغاړي راشي. هغه ظرفیتونه چې د یو نړیوال لیګ لپاره پکار دي تر ډېره یې کمی محسوسېږي او موږ یې لرو. په افغانستان کې دا شان ظرفیتونه شته دی چې هغوی دغه شان نړیوالو ویټونو کې کولی شي چې ډېره همکاري ورسره وکړي.
د کرکټ په نړۍ کې د هندوستان آی پی ایل، د آسټرالیا بیګ باش، د بنگلادیش بی پی ایل، د ویسټ انډیز سی پی ایل او د پاکستان پی ایس ایل هغه مشهور لیګونه دي چې هر کال ترسره کیږي. خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو ترسره کولو ته تابع کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالۍ یا ای پی ایل شی په 2013 میلادي کال په متحده عرب اماراتو کې وسی. په کندز ولایت کې باغ لرونکي او کاروندګر شکایت لري چې سږ کال یې د بادامو حاصلات ښه و خو مناسب مارکیټ ورته نه لري. پر دې موضوع اجمل آریان له سیمې راپور رالېږلی.
په تیرو څو کلونو کې د کندز په کچه د کرنې او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ د پروګرام لخوا د بادامو، انګورو او د نورو میوو زیات باغونه جوړ شوي او دهقانانو ته د باغدارۍ په برخه کې سهولتونه هم رامنځته کړي دي. محمد نبی چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو باغ لري وایي چې سږ کال د بادامو حاصل ډیر ښه و خو په بازار کې مناسب نرخ نه لري.
من محمد نبی د چهاردرې اوسیدونکی بادام خو بیام نه نظر نور کړو خو سر داغانم یو خاطه ایا خاطر چې هر تاثیر پکړی وو یا د اواو یا د کوم مرض نه درلود. بازار سکل مزن لري، پروس کال ښه بازار. دغه بادام پروس کال موږ په تقریبا 2500 خرڅو وو چې په 1500 نه دغه د جنګو تاثیر دي. سم دغه حال د څوک نه څه خرید
په ورته وخت کې د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو تن بزګر هغه محمد هموي چې سش کال بادام څخه ډیر حاصل ترلاسه کړی خو بیا دغه زراعتي محصول له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي.
قلایزال ولسوالی وسیدین کایما 1250 لارما سکل دی اصلات دی بادام ډیر خدا او نرخ ډیر تیت دنو. ار کال منګه بادام بس خرڅول په 3000 او 2500 سکل بیخی ارزان دی بس 1500 روپی سوی دی بیخی تیت دو دی.
د کندز د بزګرانو د خبرو پر بنسټ که په سیمه کې ډاډمن امنیت وي او جګړه نه وي د دوی زراعتي محصولات هم ښه بازار مومي، خو که جګړه وي نو د تازه میوو او زراعتي محصولاتو اخیستلو لپاره د نورو ولایتونو سوداګر هم نه راځي نو له کبله دهقانان تاوان کوي. بلخوا د کندز د کرنې ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیري ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې دغه ولایت د بادامو په تولید کې مشهور شوی دی او د کندز بادام خارج ته هم صادرېږي.
هر کال به وخته به یخنۍ کېده فرانسه د خود میاش کې چې د بادام د ګل په وخت کې وو ډیر خساره ورسولې بادام ته خوشبختانه چې سکاله داسې کوم حادثه پیښ شوی نه ده د سکاله د بادام حاصلات ډیر ښه دي یګانه شی چې دلته مشکل لري مارکیټ نه چې قیمت ټیټ شوی ده په مارکیټ کې د منګ په ولایت کې تقریبا 3000 هکتارو نه اضافه بادام باغونه وجود لري نور ولایتو ته حتی خارج د افغانستان هم صادر کیږي
د یادونه ورده چې سش کال په اومې توګه د کندز په کچه زراعتي محصولاتو لکه انګورو بادامو خټکو هندوانو او نورو میوو ښه حاصل ورکړی وو خو د مناسب مارکیټ نشتوالی هغه ستونزه ده چې د دې ولایت بزګران ورڅخه شکایت کوي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوسم څو بهرنی مسایل څیرو د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي چې د برما امنیتي ځواکونو او اردو په هغه هیواد کې د نژادي تصفیه لپاره د یوې پراخې مبارزې په لړ کې پر مسلمانو ښځو جنسي تیری او تجاوزونه کړي دي رپورټ زما ټول وجود درد و په برما کې پر ښځو او نجونو د جنسي تیری کمپاین په نوم په اوو دیرشو مخونو کې پرون خپور سو جزئیات له فرشتې جلال زینا
د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله جنسي تیری د برما په مسلمان میشت ولایت راخاین کې پر روهینګیا مسلمانانو شوز او انجونو شوې دي او د جنسي تیری ترڅنګ د هغوی ماشومان وژل شوې دي رپورت د برما د پوځ او امنیتي قواو له لوري پر روهینګیا شوز او ځوانو انجونو جنسي تجاوزونو ظلم او تحقیر او سپکاوي پیښوته مستند کتنه کړې ده په رپورت کې ل ډیرو مسلمانو شوز سره چې ماشومان میړونه او پلرګنې یې وژل شوې خبری شوی دی غوی ویلی چې د سترګو پوړاندې پوځیانو ماشومان وروجلی دي د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان لدا شوز سره هم خبری کړي چې غوی د برما د پوځیانو له جنسي تیری ژوندې پاتې شوی او بنگلاديش ته په پښو له سختو او خواريو ډک سفر کړی دی د بشری حقوقو د څارنې په نړیوال سازمان کې د شوز او ماشومان د حقوقو څارونکو او د رپورت لیکوال سکای ویلر لیکلي جنسي تجاوزونه د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د توکمیزي تصفیه د پوځي کمپاین اساسي برخه ده په رپورت کې زیاته شوی چې د روان کال د اگست میاشتې له 15مې نیټې راهیسې د برما پوځ قتلونه جنسي تیری توقفونه او نور ظلمونه کړی دي د برما په راخاین ولایت کې د روهینګیا مسلمانانو سلګونه کورونه په ډله ییز ډول سوځول شوي چې په پایله کې شپږ لکه کسان له کورونو وتلي او بنګلاديش ته تښتېدلي دي د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله دا جنایتونه له بشري حقوقو جدي سرغړونې او بشري ضد جرم ګڼل کیږي رپورت کې له 250 شوتو سره چې پر نوې شتوی جنسي تیری شوی او درې یې تر 30 کلونو کوچنی وي خبري شوې دي هیومن رایټس واچ همدارس په بنگلاديش کې د ملګرو ملتونو او د خیریه ټولنو له 1900 استادو سره شخېدلې دي دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون برما ته په رسمي سفر کې د برما له مشر اونګ سان سو چی سره په ګډه خبري غونډه کې د برما د پوز د ناوړه چلند د عمله سخت اندېښنه څرګند کړه ټیلرسن همدارس په برما کې روان بشري بحران پړه د خپلواکو څیرنو وښتنه وکړه د برما د خلکو ملکی مشر اونګ سان سو چی چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد روان بحران پر وړاندې د پټه خلو پات کېدو لامل نیوکه ور باندې شوې ویلي چې د هغې خبري باید داسې وي چې ټول ته شرایطونه برابر کړي نه دا چې خلک د نور خلکو پر وړاندې ودروي
ومردل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې د برما امنیتي ځواکونو د نژادي تصفیه په لړ کې پر مسلمانو ښځو جنسي تجاوزونه کړي دي د زیمبابوي پوځ وایي چې له ولسمشر رابرټ موګابي سره لواکه د لاسخستو په اړه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی د زیمبابوي پوځي چارواکي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې له کودتا وروسته د موګابي پر ضد اقداماتو په لړ کې د لومړي میرمنې او یو شمېر چارواکو په ګډون د هغه متحدان تر تعقیب لاندې نیولي او بندیان کړي دي موګابي که څه هم په کور کې نظر باندې خونن یې په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړ او تود هرکلی یې وسو نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې
د زیمبابوي پاوځ په یو بیان کې چې نن د دې هیواد په رسنیو کې خپور شوویلې دي چې له ولسمشر رابرټ موګابي سره خبرې اوس هم روانې دي او د پام وړ پرمختګ پکې شوی بیان زیاتوي چې اوسمهال د پوځ له علاقه قمندان سره په دې اړه چې روان کړکېش ته څنګه د حل لارو موندل شي خبرې روانې دي او له نتایجو به ډیر ژر خلک خبر شي د راپورونو له مخې په دې خبرو کې موګابي هڅول کیږي چې واک نوي حکومت ته وسپاري خو ښایي د قدرت د سپارلو د وخت په مسله کې به د دوی ترمنځ اختلاف را برسېره شوی وي د موګابي د ولسمشرۍ دوره راتلونکي کال کې پای ته رسیږي او واکمن ګوند په پام کې لري چې راتلونکي میاشت د زیمبابوي د برخلیک په اړه د بحث لپاره غونډه وکړي پاوز وایي د ولسمشر پر شاوخوا د راټولو جنایتکارانو د جرړو د ایستلو په عملیاتو کې د پاموړ پرمختګ شوی دی او زیاتوي چې په دې ترڅ کې یو شمیر کسان نیول شوي او ځینې نور تر تعقیب لاندې دي. د پاوز بیان یادونه کوي چې د کسانو جنایتونه کړي او زیمبابوې ته یې ټولنیز او اقتصادي زیانونه اړولي دي. د راپورونو له مخې پاوز په هغو وزیرانو او چارواکو پسې ګرځي چې له لومړۍ مېرمنې ګریس موګابي سره نږدې دي. پاوز پر دې چارواکو د جیت څلوېښت د بانډ نوم ایښی، ځکه ډېری دا چارواکي د څلوېښتو او پنځوسو کلونو ترمنځ عمرونه لري او د سیاستوالو په هغه نسل پورې نه دي تړلي چې د اقلیت سپین پوستو له واکمنۍ څخه د اکثریت تور پوستو د ژغورنې په مبارزه کې دخیل و. د زیمبابوې په پلازمینه هرارې کې نن په داسې حال کې چې خلک په ورځنیو کارونو پسې راوتلي وو، پوځیانو په زغروالو ګاډو کې ګزمې کولې. خلک وایي وروسته له دې چې پوځ واکمن شو سخت ویرېدلي وو، خو اوس دوی د امنیت ستاینه کوي. ځینو ورځپاڼو په خپلو سرلیکونو کې لیکلي دي چې د موګابي دوره نوره نو پای ته رسېدلې او د یوې ورځپاڼې سرلیک د نوي عصر سباوون و او بلې یوې لیکلي وو چې موګابي به د اووه دېرش کلنې ظالمانه واکمنۍ په خاطر هیر نه شي. موګابي که څه هم په کور کې نظربند دی، خو نن د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راڅرګند شو او حرارې ته نږدې د یو پوهنتون د محصلانو د فراغت په غونډه کې برخه واخیسته. د غونډې لویې خیمې ته له ننوتو سره سم څو زره محصلان او میلمانه ودرېدل او د ده هرکلی یې وکړ. پوځي چارواکي هم تر اوسه هڅه کوي چې درې نوي کلن موګابي ته چې د نړۍ تر ټولو سپینګیری رهبر دی، د ولسمشر او د پوځ د اعلی قمندان په ویلو سره درناوی څرګند کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کرده. لازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی لحالات خبر شد.
ازادي رادیو دا ماشمنی خبری مجله تر شپږنیو بجو دوام کوي. پڅو شیبو کې ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه خبرو. خو اوس یو جالب مسله څېړو. د ترافیکی پیښو یو علت د انسان بې حده ستړیا او بې خوبي بلل سوی ده، خو اوس ساينس پوهان پر دې کار کوي چې د موټر چلوونکي په ژغ کې د ستړیا او بې خوبي اندازه معلومه کړي. په دې اړه نور معلومات له نوریاس نوري ناوري.
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ترافیکي پیښو، هغه هم د شپې لخوا، یو عمده عامل بلل کېږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغییر کوي او دا تغییر هم د هغه په بې خوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې د دغې پروژې مشري کوي رویترز آژانس ته په دې اړه وویل: موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي، تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغیرات رامنځته کېږي. هوکوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېره د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی، ترافیکي پیښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورت اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې څلوېښت بیا په بارونکو لاریو پورې اړه لري.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
السلام علیکم، زاهد رحمان له پکتیکا نه خبرې کوم. تنخواہ
مزت ور جان مد ولان د ول سوالی ناری کنی ور د بور تم ور افسر ګران ف ډیر پازا وی در پدار کړی د شپې د 9 بجو ته راتو بجو مو د باندې را وته کی مری سپی سی مو نو مو سکل یا بول وسایل را طرای تکلیف را یا وسایل را څنګه مو سن ری بیر تیم ځوان دی کی خدای په لحاظ ورو دا موږ دا اواز او نور څه واخ په ورو په دې دا خدای کول دا څنګه ګرام دې په تکلیف په کښه د ورځې نو د ورځې نو د شپې په تکلیف نه راځي ورو ورو کله کم پر کم تکلیف نو سلام رحمت الله وبرکاته.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. وروستۍ نیم ساعته خبری مجله له احمد جعفر احمدي څخه واورئ چې له راپورونو او خبرونو سره ستوډیو ته راغی.